Radio.
Radio Azadi. سلامونه ستړي مشاینن جمعه د 14 لومړي کال د سمبولي وګیا ته لسمه د 2022 کال د سپتمبر 9مه ز صفی ولاستان ایگزایمو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خره غلاستویم تخنیکی چاره تای روشن مختوري پهل په خبرونو کو د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د باکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی 23 کلن چارلز د هغې د مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. ملکه دوهمې الیزابت د خپل پلار څلورم جورج له مړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه د ملکې تاج پر سر کړی او 70 کاله د بریتانیا ملکه وه. په دې موده کې د بریتانیا 15 صدراعظمانو دندې ترسره کړي دي. د ملکې د مړینې په پار په بریتانیا کې 12 ورځې ملي ویر اعلان شوی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزووا اوتنبایو وا د ټاکنې هرکلی کړی دی. د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې له یو نامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتر سره به له نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي او په دې پوه دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د دوی ترمنځ پیاوړی شراکت موجود دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په یو جلا ټویټ کې د دغې ټاکنې د هرکلي ترڅنګ ویلي چې متحد ایالات د افغانانو د ملاتړ لپاره د یو نامه له او تن بایو واسره کار کولو ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د سپتمبر په دوهمه د قرغزستان پخوانی ولسمشر روزووا او تن بایو د کاناډایي ډیپلوماتي ډیبرا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د خپلې ځانګړې استازي په توګه وټاکله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ اداره وچا وایي د افغانستان 19 میلیون وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي او 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي 15.8 میلیونه کسان له اوږدې مودې په کور دننه بې ځایه کېدو په حالت کې ژوند کوي او په زرګونو کورونه سیلابونه او زلزلې وران کړي دي. اوچا ویلي په روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره دغه زیانګالي خلک خوړو، تغذیې، ګرمو جامو او سرپنا ته اړتیا لري چې باید ملاتړ یې وشي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې، معاشونه او معیشت له منځه وړي. WFP په یو ټویټ کې ویلي د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې. د مرستو اندازه نه ده ښودل شوې خو جرمني یو له لویو بسپنه ورکوونکو دی. د پاکستان ستری محکمې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان مد روانې میاشتې په پای کې محکمې ته د سپکاوي په تور رسمن تورن کړي. عمران خان د پولیسو او قاضیانو په اړه د مخکینیو څرګندونو په اړه پښیماني څرګنده کړي. په اسلام آباد کې د قاضي القضات په مشرۍ د سترې محکمې 15 قاضیانو ویل چې عمران خان به د سپتمبر په 28مه تورن شي. نوموړی تورن شوی چې یوې ښځینه قاضي ته یې چې د ده یو نږدې همکارې پر خیانت تورن کړی و ګواښ کړی و او د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. دوهمه الیزابت چې پوره نوم یې الیزابت الکساندرا ماري وینزور و په 1953 کې د پلار تر مړینې وروسته په سر تاج کې خوده او د وینا لنډه برخه یې دا وه:
آی ام شور دټ دیس مای کورونیشن.
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نښه نه ده چې له منځه تللی، بلکې د راتلونکي او د هغو کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زه به د خدای په
د ګالوب نړیوالې مؤسسې د نوې سروې له مخې افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. د طالبانو حکومت د متحده عربي اماراتو له یوې کمپنۍ سره د هوایي ډګرونو د تنظیم او د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې تړون لاسلیک کړی.
موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تېرېدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندرد توګه ایراسي.
افغانستان بیګا په هند باندې د آسیا په جام کې لوبه بایلو ده، خو کرکټ بورډ وایي ټیم به نړیوال جام ته چمتووالی ونیسي.
افغانستان ډیره هڅه وکړله خپل سیالانو سره د دې چې ډیر فشار لاندې هم راوستي وو، اما بیا هم ونه شو کولی چې تر بریا ورسیږي. تمه ده چې انشاءالله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري او له دې وروسته نړیوال جام شروع کیږي.
په کندوز کې پر نشه د روږدو کسانو شمیر کم شوی، خو روږدي وایي لا هم ستونزې لري.
هر یو راځي طالب په نوم موږ نه استفاده کوي، پیسې موږ نه اخلي. دا خون لرو چې موږ دغه تادایي وکړي، دغه ساقیان ورک کړي، دغه جینه چې موږ یې باس کړي نه خلاص شو. آماده یم سی بي سال چې دغه شینه زه خلاص شم انشاءالله.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د بریتانیا د اوږدې مودې ملکه دوهم الیزابت تیره ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د هغې له مړینې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی شهزاده چارلز د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د بکینګهم ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز له مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. د بکینګهم ماڼۍ مخکې ویلو چې ملکه په سکاټلند کې په خپل دوبني استوګنځای کې تر روغتیایي مراقبت لاندې ده او د سلطنتي کورنۍ ټول غړي روان دي چې تر خوا یې ووسي. ملکه دوهم الیزابت د 1928 کال د اپریل په 1 په لندن کې زیږیدلې وه. نوموړی د یونان له شهزاده فیلیپ مونټ بیټن سره چې د سمندري ځواکونو یو پوځي واده کړی وو او د واده ثمره یې څلور اولادونه دي. مشر زوی شهزاده چارلز دی چې له دې وروسته به د بریتانیا د پاچا په توګه دنده ترسره کوي. شهزادګۍ ان، شهزاده اندریو او شهزاده ایدوارډ درې نور اولادونه دي. ملکه الیزابت د خپل پلار څلورم جورج لمړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه په ویست منستر ای بی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملکې تاج پر سر کړ.
آی ام شور دټ دیس مای کورونیشن.
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نه نه دا چې لمن ستللې، بلکې د راتلونکو او د هغو کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زبا د خدای په فضل او رحم سره واکمنه او د تاسو د ملکې په توګه خدمت کوم.
سرو یو اس یور کوین.
نوموړی د کامن ویلت د ډلې د هیوادونو د ملکې په توګه خپل لومړنی سفر د همدې کال د نومبر په 14 پیل کړ چې په ترڅ کې څه کم 40 زره مایل واټن وهلی وو. ملکه دوهم الیزابت د روان کال د فبروري په 10 د کووید 19 پر ناروغۍ اخته شوی و چې علایم یې خفیف ښودل شوي و، خو له رغېدو سمدستي وروسته یې بیرته خپله دنده چې تر ډېره تشریفاتي وه پیل کړه. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډیرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د بریتانیا له سلطنتي کورنۍ، د بریتانیا له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره د خواخوږۍ ښودلو دغه بهیر روان دی.
و موریدل چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت پرون د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. نوریاس نوري د بریتانیا د ملکې د مړینې په اړه په لندن کې میشت له افغان شنونکي عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملکې دوهم الیزابت رول د بریتانیا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې څومره مهم و؟
ملکه یعنی دوه مازابته دا ډیر آرام وخزه و. معمولا هغه د باب یا هغه شان چې سلطان یا پاچا لري بوجه سنتنا د انګلستان ته تقریبا 25 کامنویلټ هیوادونه هم د تدیکین په سرګه کتل او ته تقریبا مستقیم هغه مسخب د رهبری کول. مرما هغه سلطنت چې باید کړه وای هغه حالات چې په خلکو باندې دلودلای نو کنور پاچا چې په خوا د لري یو ستري دا هغه سنه و د معمولا ډیر خاکساره ګرځول او خپل واک اختیار تقریبا ډیر زیات د دیموکراسي پر بنیاد د خلکو د خوشحالۍ پر بنیاد لومړی وزیر ته او همداسې نورو چارواکو ته د انګلستان ورکړی هغوی دا کار مخته خپل معمولا له خپل میډه فلپ سره تقریبا یو تشریفاتي بڼه غوره کړې وه. نه داسې په عمراتو کې مداخله وکړي خلکو په چارو کې، حتی داسې ویل کېږي چې ځینې فرامین بادشاهان چې راوړل کېدل بیا دوی پوښتنه کول دا د خلکو خواست ده. کله چې چارو کې دا خلک خواست وای دا بیس نه لوستل بیا به لاسلیک کوله. تر دې اندازې پورې داسې آرامه چوپه ښځه وه.
مارش صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسئ، ملکې الیزابت په خلکو کې څومره محبوبیت درلود؟
د انګلستان خلک له دې نه زیات خوشحاله په دې دي چې د ملکې ډېر زیات عدالت پلی کړی وو او د خلکو منځ کې اتحاد ډېر ښه ساتلی وو. یو د سول او د امن فضا جوړ کړی و، یو ایکوال اپورچونټی ورته دی سم ټو هر څوک مساوات هر څوک خپل ځان د هر څوک خپل حق ترسره دی. سو دلته د تور سپین د آسیا د اروپا د انګلیس او نه انګلیس دې فرق نه و، هر څوک سره په برېټانیا تابع درلود او دلته ځوان کو ولا او کډوال یا مهاجر هم و. د ټول ته داسې زمینه مساله سوې چې رول اف لا به ورته ویل چې څوک برتره نه دي، ټول هر څه په خپل اداراتو کې په خپلو حقوقو ته لاسرسی درلود، مساوي درلود. یعنې دلته هېڅ وخت داسې ډسکریمینیشن یا تعبیض د خلکو منځ کې موجود نه و. دا خلک وایي چې دغه حالت کوین الزابت دلته راوستلی جوړ کړی و، او بل ته معمولا چا ته سې لږه جوړه نه سوله، قاطي پیدا نه سوه په انګلستان کې، کوم مشکل سره خلک مخامخ نه سوله، رفاه د ژوند د خلکو ته نورمال جوړ کړی و.
د ملکې لمړینې وروسته به د هغې د ځایناستې مراسم په څه ډول ترسره کیږي؟
د دم مر خلک فرقې و، دا یو سمبول د وعدت، سمبول د عدالت، سمبول د مینې او سمبول د سولې، به اوس وایي د مونږ په منځ کې نشته. نو نو له دې نه وروسته نو دوی خامخا یو دولس ورځې چې د دې د لار په بنیاد باندې عمومي ساتي به، او دلته به مراسم ترسره کی تر هغه چې د تاج پوشي ورته یا تاج په سر کې ختلو، او کیدای شي د اوس وایي دوی چې د ده زوی مشه زوی چارلز د ده جانشین سي د قدرت په ګډې باندې کینی په شاه پیس باندې.
افغان شنونکی او لندن میشته شنونکی او کارپو عزیز الدین معارجو چې د ملکه الیزابت مړینې په ارتباط له موږ سره وروستي معلومات او خپل تحلیل شریکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوخیا غمجن خلک بلل شوې دي. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوب نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوې چې د خلکو رواني روغتیا متاثره کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په یوه نوې سروې کې چې د ګالوب نړیوالې مؤسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوب ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې، ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکي او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوب ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و، چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی، او ورپسې لبنان دی چې 85 نمرې وړې دي. د ګالوب د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړې نمرې په دې معنی دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوب د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوب په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 84 سلنه تر فشار لاندې او 16 سلنه غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغه د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندي 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوب ویلي لکه چې د دې ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو حکومت پرون د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره چې گاک هولډینګ دی، د افغانستان د هوایی ترافیک د چارو د تنظیم لپاره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ویل د شرکت سره د دوه پخوانیو قراردادونو سره سره د عملیاتو په برخه کې چې د افغانستان فضا ته د الوتنو لارښوونه وکړي ستونزې موجودې وي. هغه ویل په دې برخه کې د لازمو تجهیزاتو چې ډېرې مخکې ویجاړ شوي یوه تشه موجوده وه. په دې اړه نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه قرارداد به نړیوال هوایي شرکتونه ډاډه کړي چې بیرته افغانستان ته الوتنې پیل کړي.
څرنګه چې د ګاک د شرکت سره ډیر نور فرعي شرکتونه په امارات متحده عربي کې تخنیکی کارونه ترسره کوي، دغه جملې څخه یو فرعي شرکت د ګانس په نامه دی چې هغه د ایر نویګیشن سرویسز د خدماتو په حاکله کې ډیر تجربه لري او څو کاله په داخل د امارات متحده عربي او په ځینو نورو هیوادونو کې دا خدمات ترسره کړي. دا هغه معتبره شرکتونه دي چې د دوی د نمونو په یادولو سره او د دوی د خدماتو په اجرا کولو سره به د نړۍ ټول مشهور هوایی کمپنیانی په دې معتقد او په دې باور سي چې د دوی خدمات معیاري دي. کله چې خدمات معیاري وي نو د دوی د تشویق او د تضمین سبب به سي.
وفا صاحب، تاسو ویلی چې د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د الوتکو د ښکته کېدو او پورته کېدو او همدارنګه په فضا کې د الوتنو د تنظیم ډیر وسایل او تجهیزات له منځه وړل شوي، د نړیوالو الوتنو د بهیر د بیرته پیلېدو لپاره ټول لازم تجهیزات به څومره وخت ونیسي چې بیرته فعال شي؟
بله، لکه څنګه چې هر قرارداد د خپل اجرا د معیار په خاطر یو اکشن پلان لري یا د ټولو عملیاتو لپاره یو ځانګړی وخت په نظر کې نیول شوی دی. دې قرارداد کې د ټولو چارو لپاره معین وختونه په نظر کې نیول شوی دی چې د قرارداد د شرایطو مطابق موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کې، یعنی 12 میاشتې کې، به د کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تیرېدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندارد توګه ایراسي، هم به تجهیزات ستاندارد سي او هم به د میدان تخنیکی کارکونکي او پرسونل په ستاندارد ترینینګونو باندې مجهز سي تر څو وکولی شي دا خدمات او د اپریشن په موافقه توګه مخته بوزي. او د دې یو کال نه وروسته به د افغانستان نور نړیوال هوایي ډګرونه لکه قندهار، هرات، مزار شریف په ترتیب سره یو دبل یو میاشت، دوه میاشتې او درې میاشتې وروسته کارونه پیل شي.
د نړیوالو لخوا د کابل د حکومت د پرسمیت نه پیژندلو سره سره تاسو څومره ډاډه یاست چې نړیوالو لوی شرکتونه به دې ته زړه ښه کړي چې افغانستان ته بیرته الوتنې پیل کړي؟
د ملکونو د رسمیت پیژندلو موضوع د یو سیاسي مسله ده، تر کومه چې زه هڅ وهم هوانوردی یو تجارتي بخش دی او اکثر هوایی کمپنیان چې په نړۍ کې فعالیت کوي دا په یو خصوصي سکتور پورې یا په شخصی سرمایه گذاری پوری اړه لري او هغه خپل په ګټو او د مارکیټ د مندلو پسې ګرځي. کچیرته د افغانستان د ګرونه د دوی لپاره یو خه مارکیټ وي او هلته د هوایی فعالیتونو اجرا ګټور او مسؤل وي، زه مطمئن یم چې هیڅ خصوصي شرکت به د سیاسي روابطو خیال نه ساتي او دا به سبب د دې کیږي چې ځینې اکثریت خصوصي شرکتونه به د افغانستان هوایي ډګرونو ته خپل پروازونه ته ادامه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا و چې د متحده عرب امارات له شرکت سره د هوایي ډګرونو د لا تنظیم په برخه کې د نوي قرارداد په اړه خپل جزئیات او معلومات شریک کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون لین څخه ماته وخوړه او د کرکټ لاسیایي جامو وتل. افغان لوبډلې د هند لوبډلې لخوا د 213 منډو هدف ترلاسه نه شو کړی. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو کې افغانستان 15 لوبې ترسره کړې چې دوه یې وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي په دغو سیالیو کې ښه وځلیدل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د آسیا د کرکټ په شلاوره جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سفر پرون له هند څخه په ماتې خوړلو سره پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغانستان له څلورو نورو ټیمونو سره نیمه پای لوبې ته وتلی و. له هند سره د تېرې شپې په لوبه کې افغانستان پچه وګټل او توپ اچونه یې غوره کړه چې د هند لوبډلې وکولی شوی په شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو ورته د 214 منډو هدف وټاکي. افغانستان په پیل کې په توپ اچونه کې یو څل ستونز سره مخامخ وو او په لومړنۍ درې اورونو کې خپل څلور لوبغاړي وسوځیدل. خو لدې سره سره د لوبې تر پای د اتو لوبغاړو په سوځیدو یو څل یو لس منډې جوړې کړې. افغانستان لدې مخکې د چهارشنبه په ورځ له پاکستان سره لوب کړې و چې هغه د یوې وکټې په توپیر ورته بایلوده. که څه هم هند او پاکستان د نړۍ له تر ټولو تکړه ټیمونو ګڼل کېږي، خو له پاکستان سره د افغان ملي لوبډلې لوبه د پیژندل شوو کرکټرانو لخوا وستایل شوه. د کرکټ د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان پنځه لوبې وکړې چې دوه لوبې له سریلانکا او بنګلادیش څخه ګټلې وې. خو د افغانستان د کرکټ ټیم په نیمه پای لوبه یا د څلورو غوره ټیمونو په سیالیو کې له سریلانکا وروسته له پاکستان او پرون هم له هند څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په آسیایي جام لوبه کې د ملي لوبډلې حضور مؤثر بولي او وایي چې له تجربو به افغان لوبغاړي د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې کار واخلي.
له یو ښه چمتووالي سره ښه آمادګي سره افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې ولوبېدل، ګډون یې وکړ. خو په وروستیو څو لوبو کې افغانستان ډېره هڅه وکړله خپل سیالانو سره، دې چې ډېر فشار لاندې هم راوستي وو، اما بیا هم وینه شو کولی چې تر بریا ورسېږي. نو تمه ده چې انشاءالله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري.
د کرکټ د آسیایي جام لوبې د اګست په 28مه پیل شوې وې چې پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 11مه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ترسره شي. له آسیایي جام وروسته ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ټیم د کرکټ په شلاوره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده دغه لوبې د روان کال د اکتوبر له 14مې تر د نومبر تر 14مې په استرالیا کې ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خراغ لاست وایم. لومړی بل اجملاند واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره راغلي.
ډیپلوماټ خبرونه په منځنۍ اسیا کې د افغان کډوالو پر وضعیت یو لیکنه خبره کړې. د لیکنې لیکواله وایي افغانستان کې د پخواني جمهوریت تر نسکورېدو وروسته چې طالبان بیا ځلي واکمن شول، د افغانستان په گاوند کې پرتو د مرکزی اسیا په هیوادونو کې افغان کډوال د ډانګ او پړانګ ترمنځ ژوند کوي. لیکوالی دا گیس په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری هغه اندېښنې ته اشاره کړې چې ویلي وو تاجکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو دوام په ژوره توګه اندېښمن کړي. ډیپلوماټ وایي یونیټ سیار په ځانګړي توګه افغانستان ته په زور د هغو 15 افغانانو ډیپورټ کولو ته اشاره کړې چې پکې و مور او د هغې درې بچیان هم شامل وو، او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د مداخلې سربیره چې د تاجکستان څخه د دې کسانو د نه ایستلو غوښتنه کوله، تاجک چارواکو د افغانان د پنجه پایان له لارې افغانستان ته واړول. ډیپلوماټ د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې د هغه رپورټ یادونه هم کړې چې له تاجکستان څخه افغانستان ته په زوره د یو شمېر نورو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه ورکړې ده. ازادۍ راډیو ته هم په وروستیو کې له تاجکستان څخه یو شمېر افغانانو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې دوی له تاجکستان څخه په جبري توګه بیرته افغانستان ته د ستنولو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر د افغان پناه غوښتونکو ازادۍ راډیو ته پاستولو پیغامونو کې ویلي د تاجکستان دا اقدام د هغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کولای شي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یې د خپل سر د خوندیتوب په خاطر تاجکستان ته پناه وروړي. له برتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې هم د یو افغان کډوال کیسه کړې. دا یو ولس کلن عبیدالله دی چې د تیر کال د اګست په میاشت کې په کابل هوایي ډګر کې د مرګونو چاودنو پر مهال له خپلې کورنۍ جلا شوی و. ورځپاڼه وایي عبیدالله چې نږدې یو کال له خپلې کورنۍ لرې د فرانسې په ستارسبورګ کې ناخوښه او ویرېدلی یوازې پاتې و، بالاخره په برتانیا کې له خپلو ورونو سره یو ځای شو. ایوننګ سټانډرډ د یو ولس کلن عبیدالله یو عکس خپور کړی چې د خپلو دوو ورونو سره یو ځای پکې ښکاري. وایي د افغان کوچنی کډوال یو څه ستړی شوی دی، خو اوس خوښ دی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای شو.
د کندز د عام روغتیا چارواکي وایي د تیرو کلونو په توپیر سکال په دغه ولایت کې پر نشه یي توکو د روغ د کسانو په شمیر کې کمواله راغله. یو شمیر کندزیان هم وایي په خوا به د کندز ښار په واټو او کوڅو کې بشمیر پر نشه یي توکو معتاد لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د ښار په واټونو او کوڅو کې د روغ د کسانو څرک نه لګیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د روغ د کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ روډي ته وویل په تیر یو کال کې د یاد ولایت د روغدو کسانو د درملنې سلبستریز روغتون کې د سلګونو تنو روغدو کسانو درملنه شوې ده، خو دقیق شمیر یې په ډاګه نه کړ.
تر اوسه پورې الحمدلله تعداد محتاجینو په عمومي کچه ډېر زیات راټیټ شوی دی. موږ غواړو چې دغه کچه باید صفر ته راورسوو، نو دا یو وخت غواړي، ولې ډېر تقریبا په سلاو په زراو کسان دلته محتاج وو او سعودي امارت اسلامي د راتګ سره انشاءالله ډېر تغیرات پکې راغلی دی، نو دغه کچه موږ غواړو صفر ته راټیټه کړو په نږدې وخت کې.
ښاغلی ساحل وایي دوی هڅې کوي چې په دغه ولایت کې پر نشهیي توکو د روغدو کسانو شمیر صفر ته راټیټ کړي. د کندز د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی وایي هر میاشت دوی د عامې روغتیا ریاست په همغږۍ سره د ښار له بېلابېلو سیمو پر نشهیي توکو روغ د کسان راټولوي او د درملنې په هدف روغتون ته انتقالوي.
کندز ولایت کې الحمدلله د روغدو کسانو شمیر ډېر کم سوی، تقریبا لسل فیصدونه شل فیصدو ته رسېدلی ده. تر ډېر حده پورې د معتادینو د نشهیي توکو د پلورونکو مخه نیول شوې په کندز کې.
په نوموړي ولایت کې پر نشهیي توکو روغ د کسان هم خوښي څرګندوي چې د کندز سیمه ییز چارواکي د درملنې په هدف دوی د ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. 50 کلن امین الله چې له 25 کالو راهیسې نشهیي توکي کاروي وایي
خداوند تعالی دولت قوت بده کې خبر شیم کې جمع میکنه جمع کدن شي گیتم
الله پاک دې دولت ته قوت ورکړي چې روز دې کسان د درملنې په هدف ټولوي. موږ ډیر خوشاله یو چې د یو انسان له بدبختی څخه ژغوري او خپل کورنۍ ته سپاري.
یو بل روغ دی چې ځان محمد نبی معرفي کوي ورته خبره کوي.
هر یو راځي طالبونه مونږ نه استفاده کوي، پیسې مونږ نه اخلي. دا خون لرو دې مونږ دا تادایو کې دغه ساخان ورک کې دغه جناسه مونږه بس کته نه خلاص شو. پر محمد ایم سی بي سال شم دغه شینه زه خلاص شم ان شاء الله.
د کندز یو شمیر اوسیدونکي هم د روغدو کسانو راټولولو او د درملنې په برخه کې د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو د هڅو ستاینه کوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي محمد غفران ازادۍ روډیو ته وویل
نیکوزریا فشار زیات شده و د زمانې حکومت سابق هم زیات
خو په فشار کې د روغدو کسانو شمیر زشته زیات وو او خلک هم ورڅخه سخت پتنګ وو. خو د تیر کال په پرتله سش کال په فشار کې پر نشهیي توکو روږد کسان دومره نه لیدل کیږي.
که څه هم په کندز کې طالب سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د روغدو کسانو دقیق شمیر نه په ډاګه کوي، خو له دې وړاندې د پخواني حکومت سیمه ییزو چارواکو په یاد ولایت کې د روغدو کسانو شمیر څه باندې 1500 ښودلی وو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مپشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیست.
ستاسو له پیغامونو
مزه شیر دا پیغام د زابل ولایت د ترنک د سیمې څخه تاسو ته پریږدم. موږ له طالبان له چرواک سره دا غوښتنه کوو چې زموږ باغونه سیلابونو یوړل، چې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. باز د سلام نه د خوست کوم د پاکستان پر چې د قبایلو پر ریاست کې ورکای په دا کې درین ظلم کیږي، په دا کې غاټ غفلت کیږي، په دا کې غاټ واسطا چلیږي، په دا کې بخي انصاف نشته، په دا کې د انصاف بخي هیڅ جز نه لري. انصاف ردمو د شل ورځې د لاس ورځې چې اج د ولسوالۍ نه پرچر راوړا د بل شي نه پرچر راوړا د ولسوالۍ پرچم په لاس لاره ما ور ردمو ډیر ور ریاست امر غلای ما دا غم لیون دی کچرواکی دی دغه بخي دی ایست د مظلوم غاګ نه وروي او خلک ډیر په تکلیف وي. زه یو خپل مریض ما یو پلار یو بل زنانه مریض لارم د شل ورځې کې چې زم را زم د خپل کار نه په ودلای ما د خپل کار بم نه دغه سره نه پاتې شي او هغه مریضي به لابس سخته شي ولا کڅوک په دروازه تام پرګدی او زد تاسو نه د کوم مسولین چي دغه نه خوښ کا ما چې په دا بند داس درنده ناست تر وکي یا داس وکي چې د کوم ود ولسوالۍ نه پرچم قرار کړی دی ار ولسوال به تر لګی چې 15 نه پروي یا لاس نه پروي او ولسوال د پرچم تر ریال ته په کلی کې په ولسوالۍ کې غمرزان ته تبزی کوي غته معلومات کې چې دا پلاني کلی دی دا پلانای دی دا مریض دی او دلته خو چې څوک پاسپورت جوړایي مرته راځي چې څوک ویزا جوړایي مرته راځي چې څوک بل تجارت کوي مرته راځي غاړ ته چایلاس چولای چې زه اجل یم زه هغه یم او د ورکایم دغه خلک ته چې دا الته په مریض باندې مچان پندېږي ور راته مریض د مرګ په حالات کې وي دا ظلم راوند دی خدای ته وګورئ چې دغه خلک ری درته کوي دغه خلک او زری نه درته کوي دغه زری د لاسه برباد شي د افغانستان خو برباد شو برباد نورته نه بربادیږي زپا برباد شو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته